هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندیسته.
امریکا د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقو د سرغړونو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د کونړ والی وای چې د سرکانو او د مرورې پولیسوالیو کې د امنیتي قواوو او د طالبانو په جګړو کې طالبان ته زیات تاوان رسیدل دي. او د اردن پولیسو پرون د خپل ملک پایتخت امان کې د اخوان مسلمین د ډلې مهم مرکز بند کړی دی.
نن پنځشنبه ده، د 1915 کال د حمل د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 کېږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې د اردن پولیسو د خپل ملک په پایتخت کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مهم مرکز بند کړی دی. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته واوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. متحده ایالات وایي چې په نړۍ کې مستبد رژیمونه د خپلو خلکو د ځپلو لپاره د لا زیاتې بېرحمۍ نه د دې لپاره کار اخلي چې له دې نه ډار لري چې هغوی به د دوی قدرت ته خطر پېښ کاندي. د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزارت د بشر د حقوقو په باب په خپل کلنی 30 راپورټ کې ویلي چې په 2015 کال کې مستبد حکومتونو مدني ټولنې ځپلي، د ازادۍ اوازې خاموشه کړې، د سیاسي بیانیو مخې نیولې او همي د سولېز بدلون لپاره د خلکو مارشونه بند کړې دي. په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې مستبد حکومتونو مدني ټولنې په دې خاطر ځپلي چې هغوی د خلکو د عدالت نه ویره لري او هغوی له دې نه هم ډاریږي چې خلک به داسې راغونډ او په اتفاق شي چې بیا به دوی ته کنټرول ګران وي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په دغه کلنی راپورټ کې د نورو ډیرو ملکونو نه علاوه په شمالي کوریا، کیوبا، چین، ایران، سودان او ازبکستان هم له دې کبله سخت اعتراضونه شوي چې دغه په تاریخي لحاظ مستبد رژیمونو د بشر د حقوقو زیات سرغړونې کړې دي. په دغه راپورت کې په ملکی خلکو باندې د سخت ظلمونو او حملو له کبله د داعش په ټوریسټي ډلې هم ډېر اعتراضونه شوي دي. په دې باب یو مفصل راپورت زمونږ په دویمه سهارنۍ خبرونه کې اوریدلی شئ. د داعش افراطی ډلې په خپل انټرنیټي مجلې کې په غرب کې د مشهور مسلمانانو د نومونو یو لیست پور کړي او هغوی ته د مرګ واښ کړي دي. په دغه لیست کې د امریکا د ولسی جرګې د یو مسلمان غړي کیټ الیسن او د امریکا د جمهور ریاست مقام ته د ډیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن د وی مشاورې هما ایبادین نومونه هم شته دي. پرون د کونړ والی وحید الله کلیمزی خبرلن ته ویل چې د طالبانو او د حکومتي قواو ترمن جګړه د سرکانو او د مروري پولیسوالۍ کې پیل شو. هغه دا هم ویل چې امنیتي قواو د طالبانو د دغه حملو په مقابل کې خپل تابعیت نیولې و او تر سختي جګړې وروسته پکې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان ورسېده. هغه وایي
عمران په نامه یو قومندان د 14 کسانو په شمول وژل شوی دی، 28 کسای زخمیان دي، د اکثریت وژل شو یو مړیو جسدونه هم په جګړې په میدان کې پاتې دي. په دغه جنگ کې د دوی د هغو سخیله سلاو مرمۍ په ځینو کورو کې لګېدلې، یو ملکی هیوادوال شهید او 14 کسه زخمیان دي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ویلي دي چې ډېر زخمیان د علاج نه وروسته بیرته رخصت شوي دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک یو تازه راپورټ خی چې په 2014 او 2019 کلونو کې به د هغه هیواد اقتصادي وده ډیره ورو وي. د دغه راپورټ لمخې د افغانستان اقتصادي وده په 2014 کال کې له 1.9% نه یوازې 2.9% ته په 2019 کال کې وده وکړي. خو د مالیه وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړی تیب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې لاغې د مخې به افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو خپو ودرېږي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې باب داسې وایي.
زمونږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامه چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل کړي، په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع، همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
د مالی وزارت همدارنګه وایي چې د برکسلز او وارسا د کانفرنسونو نه وړاندې کوشش کوي چې نړیوال مرستې جذب کاندي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر ورځ د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړی چې په ټول امنیتي مسایل ارزول شوې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان میناپال امریکا غکته ویل چې په دې پلان کې ټول هغه سیمې چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي ارزول شوې دي، او دا غرض هغه احتمالي ګواښونه هم څېړل شوې دي چې په راتلونکو 15 کلونو کې پیشبینی شوې ده. پرون د اردن پولیسو د خپل ملک په پایتخت امان کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مهم مرکز بند کړی دی، او همي ویل دي چې د دغه ډلې مشرانو په مصر کې د اخوان المسلمین د هغه ډلې سره چې غیر قانوني لاند شوی اړیکې درلودې. ویل کېږي چې سو میاشتې مخکې د اخوان المسلمین ډله په دوو ډلو تقسیم شوه. د قاهرې نه د امریکا غا خبريال ایدوارد یارنین د رپورټ خلاصه واوري. د اردن پولیسو او د هغه ملک امنیتی قواو په امان کې د اخوان المسلمین د ډلې دغه مرکزی او مهم دفتر بند کړی دی او د هغه دروازې مهر لا کړی دی. د دغه دفتر د مامورینو او د کارګران نه وغوښتل شول چې د تړل کېدل نه مخکې د دفتر نه ووزي. د اخوان المسلمین د ډلې ونطاق بدی رفایی چې د ګوند مرکزی دفترونه د اختیار لاندې دي، خبرلان ته ویل دي چې دغه اقدام دوی په کامل ډول حیران کړی دي. هغه وایي
هي خطوه تصعيديه مع الجماعه، لا نعرف المبررات ولا الدوافع السياسيه، لكن ما في شك ولا غائب عن الكل ان
دغه عمل دوی ته د یو خبرداري نه بغیر شوه دي، او دا د حکومت د تیری او د تجاوز یو قدم دی چې غیر قانوني او غیر دیموکراتیک هم دی. د اردن ټایمز ورځپاڼې رپورت ورکړی دی چې د اخوان المسلمین دوه رقیبې ډلې هر یوه کوشش کوي چې په دغه ډلې کې خپل نفوذ او کنټرول زیات کړي. خبرونو ته دوام ورکوو. د عراق د پارلمان غړو د ځواکمنو سیاسي ډلو په وړاندې د اعتراض په توګه د دویمې ورځې لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړ. او وی شعارونه ورکول هر څوک چې نفاقچی باید له حکومت نه لری کړی شي. دا غواستازو ول چې دا اوسنۍ حکومتي سیستم په بشپړه توګه ردی چې د سو قوي سیاسي اړخونو څخه جوړ شوی دی او د فرقوي ګوندونو تر نفوذ لاندې دی. د غرض د هغې ورستو پیل شو. دغه اعتراضونه له هغې ورستو پیل شول چې د کابینې د نوو نوماندانو لپاره رایګیری وځنډول شوه. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی تر میاشت د خپل کابینې یو لیست اعلان کړی دی چې د وزارتونو شمیر له 1.14 ته راټیټ کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اردوونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، پرون د اردن پولیسو د خپل ملک په پایتخت امان کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مهم مرکز بند کړی دی، او هم یې ویلي دي چې د دغه ډلې مشرانو په مصر کې د اخوان المسلمین د هغې ډلې سره چې غیر قانوني اعلان شوی اړیکې درلودې. ویل کېږي چې څو میاشتې مخکې د اخوان المسلمین ډله په دوو برخو ویشل شوې ده. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
د اردن پولیسو او د هغه ملک امنیتی قواو په امان کې د اخوان المسلمین د ډلې دغه مرکزی او مهم دفتر بند کړی دی، او د هغه دروازې مهر لا کړی دی. د دغه دفتر د مامورینو او د کارګران نه وغوښتل شول چې د تړل کېدل نه مخکې د دفتر نه ووزي. د اخوان المسلمین د ډلې ونطاق بدی رفایی چې د ګوند مرکزی دفترونه د اختیار لاندې دي، خبرلان ته ویل دي چې دغه اقدام دوی په کامل ډول حیران کړی دي. هغه وای
هي خطوه تصعيديه مع الجماعه لا نعرف المبررات ولا الوافع السياسيه لكن ما في شك ولا غائب عن الكل ان
دغه عمل دوی ته د یو خبرداري نه بغیر شوه دی او دا د حکومت د تیری او د تجاوز یو قدم دی چې غیر قانوني او غیر دیموکراتیک هم دی. د اردن ټایمز ورځپاڼې رپورت ورکړی دی چې د اخوان المسلمین دوه رقیبې ډلې هر یوې کوشش کوي چې په دغه ډلې کې خپل نفوذ او کنټرول زیات کړي او د دغه مرکز مشرانو رسمن د خپل کاروبار د پاره یو لایسنس ته هم درخواستي نه ورکړي. د اردن د پارلمان یو غړي جمیل النیماروی عربي مطبوعاتو ته ویلي چې د اخوان المسلمین ډلې د کلونو کلونو راهیسې د قانون نه سرغړونې کړې دي او حتی د خپل قانوني حیثیت د ساتلو لپاره کوم لایسنس یا اجازت نامه هم نه درلوده. هغه وایي
هي رفضت ان تتعامل مع الامر الواقع لانه في عام 2012 صدر قانون جديد.
هغه وایي چې دغه ډلې د 2012 کال د قانون پروا نه ده کړې. په دغه قانون کې د دې غوښتنه شوې ده چې د خپل فعالیتونو په باب توضیحات ورکړي چې دا اجتماعي دي که تعلیمي او یا غیر انتفاعي دي. د غړډلې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هم هیڅ کله اجازه نه ده ترلاسه کړې. د الجزیرې ټلویزیون شبکې چې د اخوان المسلمین د ډلې سره هم درد لري ویلي چې اردن غواړي چې د دغه ډلې تاریخي مشري ختم کړي او دغه عمل او اقدام د مصر اقدام ته هم کاملا ورته دي او هم د اخوان المسلمین په ضد دغه شان اقدامات په سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې هم شوې دي. په اردن کې د اخوان المسلمین ډله په 1948 کال کې تاسیس شوه. البته له دې نه 13 کاله مخکې په مصر کې حسن البنا د اخوان المسلمین ډله جوړه کړې وه او بیا وروسته په 1953 کال کې د پاچا عبدالله په وخت کې هغوی ته د فعالیتونو اجازه هم ورکړې شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاري سازمان سارک وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو لازمه استفاده وسی. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ راکوي.
نن پلازمینه کابل د سارک د سوداګرۍ او صنایعو خونو کوربه وه. لومړی ځل دی چې د دې سازمان د سوداګرو اتاق له افغان پانګوالو سره په افغانستان کې د پانګونې په فرصتونو خبرې کوي. د سارک د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نیپال، بوتان، هند، پاکستان او سریلانکا استازو ویل چې دوی ځکه پانګونې ته زړه نه کاو چې رسنیو له افغانستان منفي او د نامنیو تصویر وړاندې کاوه. د سارک د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ویډیا وویل افغانستان د پانګونې ځای دی.
کله چې زه بیرته لاړ شم زما دنده به دا وي تر څو د سارک خلکو ته ووایم چې افغانستان پانګونې ته تیار دی او زه چې په افغانستان کې پانګونه وکړو.
د سارک د سوداګرۍ د اتاق غړي وایي افغانستان ورته ځکه مهم دی چې د سارک هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي. دوی وایي په افغانستان کې د زیربناو، کرهڼې او توریزم په برخه کې پانګونې ته زمینې ښې برابرې دي. دوی وایي د انرژۍ په برخه کې پانګونه سارک ته مهمه ده تر څنګ د افغانستان د شمال له ګاونډیو د سارک غړو هیوادونو ته د ګازو د نلیکې غځول هم هغه څه دي چې د سارک هیوادونه ورته سترګې په لار دي. د سارک د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومن بیا وویل چې افغانستان د سارک په هیوادونو کې 50% له پاکستان او 15% له هند سره تجارتي اړیکې لري. پاتې نورو سره سوداګریزې اړیکې نه لري.
موږ دغه سارک غواړو چې د افغانستان د طریقه سره د افغانستان د خصوصي توګه خاصه موږ غواړو چې د سارک په یو کلی بدل شي.
خو افغان پانګوال بیا سرخند د سارک په هیوادونو کې دوی ته د ویزې د نه ورکړي ګڼي. ترانزیټي ستونزې هم پر مخ کې شته. په دې پلاوي کې د پاکستان استازي سید منیر وویل چې یواده تیار دی تر څو ترانزیټي لار نور سار غړو هیوادونو ته برابر کړي.
دقیقا پاکستان د افغانستان لپاره د ترانزیټ لار ده.
د هند استازي راجیو چادا هم د مرستي وویل
آی فیل د ریسورس
د لوی اقتصاد لرونکو هند سره زیاتې منابع شته. هند کولای شي د نیپال، بنگلاديش، بوتان او افغانستان ترمنځ سوداګري ونخلوي.
خو افغانستان له هند او پاکستان پرته نورو کومو هیوادونو سره سوداګري غواړي. د سوداګرۍ د وزارت مستیال مزمن شینواری وایي
بنگلاديش او سریلانکا سره زمونږ غاړي کې نور هم زیات شي. سریلانکا یو د غټو تولیدونکو د چی دی چې په افغانستان کې د چی مصرف ډیر زیات دی. وس هم ځنې سوداګرو شروع کړی دا. بنگلاديش د وریجو یو غټ تولیدونکو دی او بل خصوص د زراعتي اقلامو.
د سارک سوداګری خونی په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې صنعتي پارک جوړ کړي. دا پارک ښایي په کندهار کې وي. د دې ناستې غړو ویل چې د سوداګری په وړاندې لوی خنډ سیاسي ستونزې دي.
کدا غمونه می شکم چرتا چرتا گدا غمون می شکم چرتا گدا غمون می شکم چرتا گور برا پشی موسم چرتا
گدا غمون می شکم چرتا
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. تر نوردونکو تاسو پام وکړئ رپورټ. د اوباما حکومت په ټوله نړۍ کې د حکومتوالۍ او د نړیوال بحران پړه په غیر دولتي ارګانو پر جنایاتو اچولې چې له وجې د بشري حقوقو په معیارونو کې کمښت راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو کلنۍ رپورت خپور کړ او په دغه رپورت کې راغلي دي چې په 2015 کال کې حکومتونو د مدني ټولنې پر ډلو فشار زیات کړی چې غواړي عامو غړو ته واک ورکړي او د درغلي پر ضد کار وکړي. نور تفصیل به د خلیل خان په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو کلنۍ رپورت خپور کړ او په دغه راپور کې راغلی دی چې په 2015 کال کې حکومتونو د مدني ټولنې په ډلو فشار زیات کړی چې غواړي عام وګړو ته واک ورکړي او د درغلیو پر ضد کار وکړي. په دغه راپور کې د هغه هیوادونو حالات په ګوته سوي دي چې اکثر امریکا وایي چې د بشریت پر ضد سرغړونې پکې کیږي. په دغه هیوادونو کې شمالي کوریا، چین، کیوبا، سودان او ایران شامل دي. په دغه راپور کې روسیې، رواندا، کانګو، وینزویلا، آذربایجان، یوګانډا، مصر او د ویتنام ذکر هم سوي دي چې د خلکو د ځپلو اقدامات پک شخصل سی ویدی. د افغانستان په اړه په دغه راپور کې راغلی دی چې د ټولو د پام وړ د بشري حقوقو پستونځ کې چې په پراخه کچه راپور سی ویدی پاغه کې د وسلوالو یا غیر لخوا په ملکی کسانو بي توپیره بریدونه د غیر لخوا د هغو کسانو وجل چې د دولت سره تړاو درلودي شکنجه کول او د حکومت د ځواکونو لخوا د بندیانو سره ناوړه چلند په پراخه کچه قانون تر پښو لاندې کول او هغه کسان چې د بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي د هغو څخه حساب کتاب نه کېدل او دغه راز د ښځو او نجونو په وړاندې پراخ ټولنیز تبعیض او تشدد شامل دی. د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محکمې پرته وژنې شاملې دي. د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا ناوړه چلند او شکنجه، بې کفایت حکومتي تحقیقات، د زندانونو خراب شرایط، سری نیونې او بندي کول، ښځې تش په نامه په اخلاقي جرمونو تورنول هم په دغه سرغړونو کې شامل دي. دغه راز د اوږدې محکمې جریان له وجې بندي کول او بې کفایتي، قضایي اداري فساد، بډې، د محرمیت د حقوقو سرغړونه، د بیان، مطبوعاتو، مذهب او د خوځښت د ازادۍ محدودیتونه، په پراخ کچې دولتي فساد، کم عمره او اجباري ودونه، د ماشومانو سره ناوړه چلند او جنسي تیری، د انسانانو قاچاق، د معلولیت لرونکو کسانو په وړاندې تبعیض، د نژادي حرکتونو په وړاندې تعصب او سرغړونې، د مذهب، جنس، جنسي لید، د ایډز او اچ آی وي په ناروغۍ اخته کسانو په وړاندې ټولنیز تبعیض او دغه راز د کارګرو د حقوقو سرغړونه چې پکې اجباري کار او په ماشومانو کار کول شامل دي. دغه راز په پراخ کچې د قانون نه مراتول او هغه دولتي چارواکي چې د بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي دغه معافیت جدي ستونزې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان حکومت نه په دوامدار توګه او نه په اغیزمنه توګه د امنیتي ځواکونو په ګډون هغه چارواکي چې په دغه سرغړونو تورن دي نه تعقیبوي. د امریکا د بارنیو چار وزیر د دې راپور د خبرېدو پر مهال ویل،
ان دی پاست ایئر آی هاف ټراولډ ټو ا هوست اف کانتریز ویر آر بیکینګ فور هیومن رائټس اند دیموکراتیک پرنسپلز از ا فوکس اف آر ډیپلوماسي.
تیر کال ما ځینې هیوادونو ته سفر وکړ چې هلته زموږ د ډیپلوماسۍ تمرکز په ډیموکراتیکو اصولو او د بشري حقوقو ملاتړ کول دي. په دغه هیوادونو کې د مرکزی آسیا هیوادونه هم شامل وو چې هلته مدني ټولنه ډېره ځپل سي وي. په دغه هیوادونو کې مصر هم شامل دی چې هلته ما په دې ټینګار وکړ چې باید د اپوزیشن د هغو غړو چې تشدد خبروي او بل هغه چې د تشدد لارې نه د خبره کړي د هغو ترمنځ باید فرق وسي. په دغه هیوادونو کې کیوبا هم شامل و چې هلته ما او جمهور اسپاما په دې خبرې ټینګار وکړ چې خلکو ته د سیاسي مبارزې کول او انټرنیټ ته لاسرسی ورکړل سي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری په دې خبرې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د شکنجې څخه د یو ټاکټیک په توګه کار نه اخلي. هغه وویل،
I want to say a word about the issue of torture. I want to remove even a scintilla of doubt or confusion that has been caused by statements that others have made in recent weeks and months.
زه غواړم چې یو څو خبرې د شکنجه کولو د مسلې په اړه وکړم. زه غواړم چې لږ ډیر شکونه چې په دې اړه موجود دي هغه هم ختم کړم. چې ځینو کسانو په دې ورستۍ ونوي کې په خپل بیانیو کې ورکړي، د امریکا متحده ایالات د هر یو هیواد او یا غیر دولتي ارګان لخوا په هر وخت کې د هر ډول د شکنجه کولو د استعمال مخالفت دي.
This is a standard that we insist that others meet and therefore we must meet this standard ourselves.
دا هغه معیار دی چې موږ باندې ټینګار کوو او نور ته هم دا وایو چې خپل کړی، نو باید موږ په خپل هم باید خامخا په دې کیفیت ځانونه برابر کړو. ځانګړي دا خبره په دې وکړه چې د جمهور غشتونکو ګوند د جمهور ریاست مقام ته کاندید ډونالد ټرمپ په وارور د خبره کړي چې هغه به د خلکو شکنجه کولو او د غراز د شکنجه کولو د نورو بدترین میتودونو ملاتړ دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
او د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي په مکرې رپورټه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د جګړې لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړی چې پکې ټول امنیتي مسایل ارزول شوی دي. د افغانستان د ولسمشرې مانی وایي د جګړې په دې پلان کې دشمن او له هغوی سره د جګړې څرنګوالي تعریف شوی او په همدې توګه د افغان امنیتي ځواکونو 15 کلنۍ اړتیاوي پکې ارزول شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت د جګړې یو 15 کلن امنیتی پلان تصویب کړی چې پکې ټول هغه ډلې چې د دغه هیواد له نظام او خلکو سره جنګیږي دښمن ګڼل شوی دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال امریکا غتول په دې پلان کې ټول هغه سیمې چې له امنیتی ګواښ سره مخ دي هم ارزول شوی او دغه راز هغه احتمالي ګواښونه سیړل شوی چې په راتلونکو 15 کلنو کې وړاندوینه شوې ده.
د دې پلان مخې ټول هغه کسان د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنګیږي، وسله پورته کوي او سیاسي مبارزې پر ځای باندې وسله وال او له خشونت ډک مبارزه کی دا ټول هغه د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس دشمنان دي شي د افغانستان وسوال څوک به په وړاندې باندې دري چې هغه به سر کو به یو لمن
خاغلی مینا پالوول په دې 15 کلن پلان کې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله اړتیاوې هم سیړل شوې دي او هله یو خوده چې دغه پلان په پلي کېدو به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي په ورته وخت کې خاغلی مینا پال د سولې په بهیر کې د اسلامي حزب د ګډون په ملاتړ ول چې د سولې خبرې د افغان حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري بلخوا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قدم شاه شهیم هم نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغه هیواد کې د تلپاتې امنیت ټینګولو لپاره د امنیتی پلان جوړولو ته جدي اړتیا وه
په خاطر جلب کمک های دوستای بین المللي کې ما قرار داریم کانفرنس
هغه ویل د نړیوالو دوستانو د مرستو ترلاسه کولو لپاره د وارسا بروکسل او ناتو کانفرنسونه په مخ کې لرو موږ خپل 15 کلن پلان چمتو کړی دی کله چې په وارسا کانفرنس کې ګډون کوو باید یو ځانګړی طرحه او پلان خپل نړیوالو دوستانو او شریکانو ته وړاندې کړو
با دوستو او شرکای بین المللي خو دې را وکنیم
د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې 15 کلن پلان ترڅنګ 13 ورځ د افغان امنیتي ځواکونو یو کلن عملیاتي تګلارې هم تصویب کړي ده د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زول د عملیاتي تګلارې په ټول افغانستان کې د شفق يرغليزو عملیاتو د ترسره کولو لپاره جوړ شوې چې درېونه مخکې دغه هواد په 15 ولایتونو کې پیل شوې دي په همدې حال کې د پوزي چارو کارپوهان د افغان حکومت له جګړې 15 کلن پلان څخه د هر کلی ترڅنګ دغه پلان پر پلي کېدو ټینګار کوي په کابل کې د ایساف ځواکونو په خواني سلاکار امین الله حبيبي امریکا غکتول کچېره په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره کلکه اراده موجوده وي نو دغه پلان عملي کېدل به د امنیت په خکېدو کې مرسته وکړي
حکومت افغانستان اگر واقعا ارادي قوي داشته باشه
هغه ول کې د افغانستان حکومت پر اختیار د امنیت او ثبات په ټینګولو کې قوي اراده ولري زه فکر کوم چې د طرحو جوړول به مرسته وکړي او که د جګړې لپاره اراده نوي په خپل پخو د ودریدو لپاره اراده نوي خای د طرحو جوړول یوازې پر کاغذ نه پاتې شي
ممکن است کې دوی کاغذ باقی بمانه
خاغلی حبيبي له افغان ځواکونو سره ورستیو پوزي مرستو ته اشاره وویل د مهال افغانستان د تجهیزاتو او پوزي ځواکونو لکه مخ سره مخ نه دی بلکې اساسي ستونزه د حکومت په مشرتابه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د قوي اراده نشټون ده په کابل کې د ایساف ځواکونو دغه پخوانی سلاکار ټینګار وکړ چې باید افغان حکومت له دغه 15 کلن پوزي پلان څخه د افغانستان د امنیت پټینګولو کې کار واخلي او یوازې د نړیوالو ټولنې د مرستو په ترلاسه کولو کې ونه کاروي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
دا خبرونه په دې برخه کې پام کړی لاند او مهمه خبرونه ته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک یو تازه راپور شي چې په 2014 او 2018 کلونو کې به د هغه هیواد اقتصاد وده ډیره ورو وي د دغه راپور له مخې د افغانستان اقتصادي وده به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي خو د مالی وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړیتوب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې له مخې به یې افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي د افغانستان د ملي امنیت شورا د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړي چې پکې ټول امنیتي مسایل ارزول شوي دي د عراق د پارلمان غړو د ځواکمنو سیاسي ډلو په وړاندې د اعتراض په توګه د دوهمې ورځې لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړ د سوری د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پرون په جنیو کې د خبرو نوې پړاو پیل شو خو د سوری په شمال لی ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو د بریالیتوب په اړه شکونه راپیدا کړي دي د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د جنوب په خبرو کې هڅه کیږي چې د سوری د جګړې د پای ته رسولو لپاره په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت تشکیل شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو فهم کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان زیدې اوریدې د تودوخه لوړه درجه شپږویش ډټا دوولس په کندهار کې به هم نن اسمان زیدې اوریدې د تودوخه لوړه درجه څلور دېش ټټا اتلس او په هرات کې به هم نن اسمان زیدې اوریدې د تودوخه لوړه درجه اتویش ټټا پنځلس قدر من اوریدونکو پام دې سره زمر د سارنې خبرونه مطالب پای ته ورسېدل ز شافیه ستاسو څخه رخصتي جمع خو په لاند وخت کې به دغه خبرونه پیل سي د دغه خبرونه همکار نسرین محمود عزیزی په خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره وایي.